کرغوالی بیا پیدا سی او کله نا کله ډیره وازی ما چې په خوام شیرونه لیکل البته اوس هم چې کومه یو وخت خلک ما ته وای په دې پونس و دا به څنګه البته زه یو بل کارم لدی سره کوم ما مثلا د پانی او حرکت ممکن د دې ځای بدل کما دا یو بل چیرته پیوان کما نو په دغه مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا سی ما حرکت له پانی راخیسته او بیا مې د یو بل سره پیوان کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې یو عجیبه منډه کوي دا لکه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې او بو تایی دی یو چه تندر لری نو کلا نا کلا دا سی مواردی چه اغلا موقعیتونو سر لفیلونو سر از ما دل چسپی دا چه فیلونو بدل را بدل کما موقعیتونو بدل را بدل کما نو دی دوگو پا مات باندی بیازه تصویرونو جوڑو ما چه دا از ما پشیرونو که دیر دی او زخپلم لدی خوانداخ لما او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کوم سم کولای یو څه د چاستر کو ته و دروم
بیا هم د تصویرونو پاړه تصویرونه باید د شعر د واحد تاثیر متمم وي په نوې پښتو شعر کې ډیر کلا په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو خدای تصویرونه د یو واحد تاثیر د شیندلو توان لري او مان سپ تاسو ډیر شاعری کوي د مسلې ته په خپل شعرونو کې توجه کوي
دا وای تاثیر خبره پارال دا مهمه ده دا بهدی او ضروری ده خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده زه به یو مثال تاسو ته وایم زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې دا ریل ګاډي کې سفر کوم یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاسو په دې لار باندې یو منطقه ته سفر کوم نو کوشش کوم دا کړکی څنګه کینه ما وکړ یعنی چې د وسه مکولای د طبیعت ننداره وکړ یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثره مې لیدلې دي دوی یو صندوق څو ور سره یې او ویلون غکې بیا ارڅو باندې ګاډي کې چې ناشتي او درچا چې ماته پیسې یې په جیب کې هغه ور کوي یو بل کس ممکن ما لیدلې دي ډیر وخت کار ته ځي باندې ګاډي کې نو سفر ته یو چې راځي دا سړی خپل مقصد دی زما معمولا خپل شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مندای چې کوم سم کولای هغه خایستونه چې دي چې زیننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ می راجو کړی او هغه د خلکو سترګو ته ودرو نوري خبرې چې هغه دوامي یعنی ک ممکن دا سي چې زه د یو مقصد لپاره دی وو هدف لپاره دی وو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډیره اده پوری مې په یبه خو ډیر به کار نه دی دامته د تصویرونو په منځ کې به زه لدیش سره علاقه لرم نو تاسو باید تاثیر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې دغه تصویرونو په منځ کې کاغه واحد تاثیر څه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دا شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولیکته ولای سم او کدا چې نه نو صرف تصویرونه یې لدی هم دا یعنی ډیر کامل نه راته ښکاري خو پارال زه تر ډیره د پورې کوشش کوم چې افکر ډیر برجسته نه یې ډیر ښکار نه یې
په معاصر پښتو شعرونو کې د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل بای تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډیرو شعرونو کې دا سینه وي څنګه هم دا سینه ده
وزنه په یوه مته دا پښتنه به ځواب کړای سم کنه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په وګړو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپل تجربه ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوان په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستاسو ده، او دا د له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده. او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستاسو ده.
زموږ په شعر کې او منصب کې تکرار هم زیات دی.
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډیر اساس وسی چې تر دې لمخې کوم خبرې سوي دي چې دا بیا تکرار نکړي. کدا سي چې خبرې ډیر زیات تکرار شي، موضوعات ډیر زیات تکرار شي، بیا به خواندي رامنځته کیږي.
د دې به خواندي چې تاسو اشاره ورته کوي مخه څنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوې کولو لپاره، د مزامینو د ډیر ورو ډیر دوه لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپل به مشاهده کوي، خپل به یو څه ګوري، حواس په دې فعاله ای، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما خپل تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې دا خبره وکړه او زه خپل لم دې تجربې نه استفاده کوم. یو خدا ده چې فعلونه بدل لا بدل کړي لدې سره شعر نوې کیږي. البته دقت به ورته کوي چې هغه منطقي په ځای، یعنی ډیره به منطقي پکې ونسي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید و پالل سي او په ځای. مثلا اوزه او په څخمه دا د څخا کو فعل یو بل شي ته چې هغه نڅکي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال ده او شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي، نو که مو ووایو چې شمال والوت باد رالوتی دا یو څه ورسره ونری کی. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای سو، یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای سو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوای کی هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لایو شینه راخسته بل شته ور کړای هغه لاغه سره شعر نوای کی. بل خبره ای چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پوری د دې په مقابل کې اساس وسی چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړی دی او بیخی ډیری سوی دی. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخی ډیری سوی دی او په هغه یو رقم سره سوی دی هغه دی نو بیا نه راخلی. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دی، دغه ته نور نو بیخی ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې د کلونه کلونه سي د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي. دا هیڅوک نه پارهوي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلې وي یو لاس غالي سره زه تشبیه کوم. که په یو شعر کې د غالي کو ګورو چې په هغه کې رنگونه ګلان هغه کوم ټاک چې ورته وایو د بافت، هغه بافت ټاکونه د دې خپل هغه یو نواختي اندازه او هغه لیکي کدا ټولې یو لاسي نو غالی په ډیر خایسته غالی. خو که داسې چې ګلانې سره ګډ وډي نیم یو ډول وبدل شوي، نیم بل ډول وبدل شوي، دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي. او دوی ورته دی وای استلا په دی فارسی کې مستدا ک هم خوانی سره ولري نو اغا سر باندې تبند تاثیر لري او ور سره دا کی خوند ورکی
د شیر دا هنګ مسله هم مهمه ده په پښتو ژبه کې لهجه کله ناکله هنګ د جنو په باور ټکنه کوي دا مسله مهمه ده کنه لوستونکو باید د شاعر لهجه ته په پام سره د هغه شعر د هنګ له پلوه وارسوي
ای ولا جامو لاره لای او د ټولو په سلاوا یا ټول دا منلې وای خو ډیر خبره وای خو فعلاً خدا سي ده چې څوک وای شعر څوک وای خار نو فکر کوم چې کلاسي او کاروسي ته تروغو پورې چې عمومي و د الله رامنځته کی کداسي اوس چې یو لغت کپا پراخه ساحه کې عامي او یو ډول ویل کیږي تلفظي په بل ځای کې بل ډولي دغه د پراخه ساحه والا لغت دی دا د کمی ساحه والا خلک ور خپل کې او هغه سې تلفظ کې په دې سره به تر یو اندازې پورې دا مشکل حل سي
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړی او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه در تشکاري
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزري دي چې په دې باندې شعر باید والوزي او الوتو کې خو دلته یو باریکي ستا دا او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکړم هغه دا ده چې که فکر ډیر برجستی ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه نو بل ارشای کوونو په هغه شعر باندې د ما په خیال دا باید دا شعر پرګونو تل کا وینه داسې جاری دا پیغام تللیږي فکر تللیږي دا باید داسې دا کډیر خارای دا داسې لکاغه لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومه کوي په الله ساک سونه ور سره اخلي نو که فکر ډیر برجسته سو پر شعر کې هغه به دا اسی کېږي لکه دا غوړو یو اکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغه سی یو نتیجې ته ورسیږي دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید راسي نه دا سی چې نه خبرې وسی نه خبرې به شعریت ته بیا توان رسی هغه به شعر نه بیا بل شي
لو ستاد شاعر رومانی عزیز خمننه دا شعر پاره چې دوی کومي خبري وکړي دا به د دوی په یو شعر کې و پلټو دا شعر د دوی په شخص سره اور
نوم دغه تروان او بو هم تړلای وو لوان کې ته پنګړی وو ترخم تړلای وو لخپلو اندامونو غلی وو ته وسی صحرا کې د شوخ منډي رام تړلای وو د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس تاله په کمان کې دروستم تړلای وو د زړه د سرخانه په سرې هیڅ یو لالم کووره پس کرواټه د چلم تړلای وو رسد و د انګورو لارې ټکا ولا ګېټې برای لا ده تورخم تړلای وو
په دې شعر کې شاغل ومان ژغ تړلای وسیه له اندامونو استلې تاسو د خوب لمنځمو الوسولې او د شیر حادثه لنوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لبی داسې هنرمند سره شغیدلې يم چې پوتار او ستن هنري تابلوګان جوړوي خو سم د سکندر ته ورسو په کندهار کې تیرونه د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانی پکې شامل دي. نور تفصیل سمه ده همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ نوښته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمد شاه بابا ګمبد ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 30 میلیون افغانۍ دی. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شته د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونې مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دا نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادي څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرف سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط هم د سیلانیان د پاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي او وساتل سي. د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شوا ساتي او د تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي بلکې نور ته هم په هوای ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی مه. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساسو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهی ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت به هم ورغول شي. خو دا داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنري تابلوګان جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډیر غوړېدلی دی. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دا تحول راغلو نو په کور کې نستلو د هنر مې مخکې زده ول خو ډیر تر سات ورته نه ول ډیر کارو سره دی باندې بوختو ځکه خونکي ومه په یو اداره کې هم درس ورکولو. نو کله چې کور کې نستو یا غوڼه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې د زړه تنګون نه خلاصه کوم زما دغه ستنه هنر ول او د تصمیم ونی ول چې دا سه یو شای و پنځومه د سیو تابلوګان د ستنه په واسطه جوړ کوم چې هغه تابلو یا غنځور په خپل خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانی کوټه تدریس ته باید لاړ نه شو نور په یو ټولګي کې مې درس تلو یو هغه راغله د ادارې د خانه چې هم د اوس تاسو ټولګي خوش کې تاسو لاړ شي. نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وو. کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شیبه وه شیبه صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاسه دي د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو پینزویشت دست انزورو نجور کری دی نورم تر کار لاندی دی دا پینزویشت دست انزورو ندی چه طول دور دی او طول دست تابلوگانی دی چه پا غوک طولو که دیمونگ دی حوات دا غمزه پلای دیمونگ دی خزو ناهیلی دیمونگ دی خزو دا اقتلافی دا طولو غاک ما کوشش کرده چه دا غاک پا دی انزورو نکی دستانی پا وسط د خپل هنر په واسطه نور ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د روسیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې وویل، مخکې مې یو څه شته دي، خو هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنی د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د موږ محرومیت، د موږ ستونزې، د موږ وسنۍ حالات په دې کې منځور کړی دی. نو دا دوه کلمې د 15 ټابلوګانې چې دي دا کاملا مې هم دوه تخصص کړی دي. مخکې ډېر ټابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت را سره کومه د باندې بخته و، بل هغه ټابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ولې په اخرو کې چې دي هغه ټول داسې ټابلوګانې.
شریفه جان فیضی، تاسو چې دا ټابلوګانې جوړوي له څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
ټابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه رقم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه ده چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یو ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادیږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې ده کندل کی. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کیږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا ده چې د شاله خانه کندل کیږي، مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا عام تار د بازار کې دی، موږ تاسو خویندې کارته اخلي دغه تار باندې جوړه.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي دي کمان به وو، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شاله خوا کار کوو، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
همداسې وو، فقط اوس زه کمان د ټوپ هغه جوړوم، را چوکاټې کله کوم، بیا وروسته د انځور د شاله خوا نه کوم، انځورم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کوم، د خپل ذهن او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وی څومره چې زه ډېر یو خبره ته ډېر خپه شم، هغه انځور د نورو د نظر زخونه شمه لای نور وای چې دا ډېر ښکلی راغلی، څومره چې زه خپه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم، زړه مې مارمی کې هغه شایم ټول وای چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه سایز څومره دی؟
غټ دی، غټ واړه مختلف دي، او بعضې یو لستنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره، دا دي یو لستنې غټ دي. نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده، دا کتاب تقلب لیدلای دی او دی شاړولې ده، ژاړي مکتب چلای ده، باکس په شا چولې ده، اوس نه په دې باندې کار کوم، یعنی دا ډیره غټه نه ده. نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی ومر ورته جوړوم اندازې.
شریفه جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړه چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي و نه کوي، نو دا توازن د رسم څنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ مې جوړ کړو، بیا مې وکړه د توازن بیرس خراب شو. اوس داسې کوم چې په اوله په ټوکر ګنډم، د کارګاه په وسطه یې ګنډم، لوی کارګاه باندې په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو، وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلي فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوانه کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې سونه شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داس یو څه په میراث کې پریږدو چې هغه ګټه ورڅخه پورته کړي. شاغلی ودان زیاتوي په یو ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکو روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل و، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و. همدې ته وطه نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کلولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډیرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نا آشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسی خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.
Gula re diya babu jan mila diya.